Radio.
ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه ته هر کله نن چهارشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویګي اسنبلې د میاشتې درويشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله زنوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لاندې خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولې دي. د طالبانو وایي ځبه الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهه د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شو او نیول شو کې د دې ډلې یو شمېر قومندانان هم شامل دي. طالبانو دا یاد داسې محل کړی چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې طالب وسله وال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي. ساکل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه مځکه له حاصل سره ویجاړه کړې او دغه راز یې ګڼ کورونه وړاند کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره یې مرستې کړي، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په ننګرهار کې د نجیب ترکی په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالی له ورچاپېره شوي دیوال سره په څه کم 28 جریبه مځکه کې جوړ شوی. د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه فیس کې د لوبغالي احاطوي دیوال ورسره څنګ کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې او د سرسنګ کې د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې وې پاڼې ایس پی این د آسیا د شلو اوره جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران شامل دي. د وې پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان په وزوي د ارمنستان پر زیاتو برخو یې ډزې کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي چې د آذربایجان په حملو کې د هیواد لږ تر لږه 940 سرتیري وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې پر نګور نقره باغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوي دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر دې هیواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اثارو په وړاندې د پاکستاني او روپیو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اثارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپی خو په آزاد بازار کې په 240 روپی تبادله شو. صرفان وایي د روانه سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په لوېدو دی او په تیرو 14 ورځو کې یې ارزښت لږ تر لږه 10 روپی رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني تیږې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپل ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت لري. ټاکل شوی د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر وکړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندي نیولې دي.
یو جې دوی محاصره سو او 15 وختنه ژوندۍ ونیول سول. په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نخټو کې لمنځه تللی وو.
د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځو او نجونو حقونو ته درناوي په اړه په کور دننه او د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په وړاندې وایي ښځې اوس په افغانستان کې په امن کې ژوند کوي. آیا ښځو ته دا خبره د قناعت وړ ده؟
که ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونې نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ شي؟
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې. له زده کړو د نجونو محرومي دا یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې له افغانستانه کډه وکړي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره وه نو همیش به زوریدله او د هغه د زور او تکلیف له وجې به موږ هم په تکلیف دلو. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم.
د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر وروسپاري. مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کمانډان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډې تورونه دي.
د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري مجلې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل ټکنیکي همکار قادر انجلالوف په امراسته وړاندې کوم. طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې په نوم تر څلوېختو ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندې نیولې. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې طالب وسلوال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې تور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. ذبیح الله مجاهد تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درې سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي. په اواره کې د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او 15 وختنه وروسته له دې نه چې محاصره تر کړې لاندې راغله ژوندې ونیول سول. او په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللي وو. دوی نه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل شوي دي. او همداراز د روخي ولسوالۍ کې او د سړک د ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندۍ په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یوه اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې 8 وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د په وینا په وشل شبیو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته ځوابونه وایي. د ملي مقاومت جبهې ویندوی صبغت الله احمدی دوی ورځې وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي و چې طالبانو د فراج، عبدرې، حصارک، منچور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوستو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یو ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابوبکر صدیق د ملي مقاومت جبهې د ویندوی سرګردونی او د جګړې پیشیدار رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دامشه درگیری های
د جګړو ادعا چکیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي به له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارات ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خوڅو سرچینو آزادی رادیو ته ویلي چې 200 وسلوال طالبان لس پکو درنو وسلو سره په کرامان درکې لوړو ځایونو تتلیلی دي. دغه سرچینو د امنیتي اندیشټو له کبله د خپل نمونو له شولو ډډه کوله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کمپاین پیل شوی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم هشټګ پیل کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم د پوهنې د سرپرست وزیر وروستۍ څرګندونې چې ویلي د کورنیو مشران نه غواړي لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي او په ټولنه کې ځینې حساسیتونه موجود غندلي او په دې اړه تون غبرګون ښودلی دی. له بلې خوا دغه راز د لزده کړو د نجونو محرومي دا یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کړي دي چې له افغانستانه کډه وکړي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر د ورستیو څرګندونو په تړاو چې ویلي و افغان سپینګری نه غوړي ل 1400 کلونو پورته لونی خوندزیو ته لاړ شي سخت خبرګون خودلای دی. د دوی لډلې زینوی د سه‌شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر ل څرګندونو سره نه دی موافق او برعکس غوړي لونی او خوندې زده کړی وکړي. د ننګرهار پوهنتون استاد وحدت الله خپلواک چې تازه جاپان ته کډوال شوی آزادۍ رادیو ته ویل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بندولو دې ته اړ کړ چې افغانستان پریږدي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اول نمره و نو همیش به زوریدله او د هغه د زور او تکلیف له وجې به موږ هم په تکلیف دلو. نن هم د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم او جاپان هیواد ته راشم.
د ښاغلي خپلواک لوڼې ښایي نیکمرغه وي چې د پلار په مرسته له افغانستانه وتلي او په یو بل هیواد کې زده کړې پیل کړې وي. په کوردننه له شپږم پورته د بیلابیلو ټولګیو سلګونه زده کوونکي شته چې د ښوونځیو برخلیکې نامعلوم دی. امین الله د یو 15 کسیزې کورنۍ مشر دی. درې لوڼې اوسمهال ښوونځي ته له تګ راګرځول شوي دي.
زه د وزیر صاحب معرف نه بالکل دا خبره نه منم چې وایي چې دا خلک جنکی باندې چې مکتب ته ورنسي. دغه نه چې دا خلک اوس خپل ځان یو خبره جوړوي. ما درې لورګان مې دي چې درې د مکتب نه پات. دنیا وګوره دنیا په چیر روان دي او دا خلک وایي چې افغانستان خلک نه مني. زه منم دا جنکی چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریک ده.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو غونډې ته د ازادۍ رادیو د خبريال دی او پښتنې په جواب کې ویل چې افغان سپینګری نه دی حاضر چې شپږ کلنې لونی خوندزیو تلاړ شي. د ښاغلي منیر د څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. د ټولنیزو رسنیو غنو افغان کارونکو هو زغړم چې زما لور خوندزی تلاړ شي په نوم په فیسبوک او ټوئیټر کې هشټګ پایل کړی او غوښتنه کړي ده چې د نجونو په وړاندې د خوندزیو دروازې خلاصې شي. د غشان په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې یو ډله سپینګری او ځوانان ښکاری چې په لاسونو کې په دری او پښتو ژبه لیکلي شعارونه نیولې دي. په دې شعارونو کې لیکل شوی نجونې حق لري خوندزیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده او زه غواړم لوڼې او لمسیانې مې خوندزیو ته لاړ شي. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه لمرستیال مارک پوتزل سره په لیدنه کې د نجونو د خوندزیو پر خلاصېدو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم په وار وار د طالبانو له سرپرست حکومت د نجونو په وړاندې د خوندزیو د خلاصېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت ویلي دی چې لا هم د نجونو خوندزیو ته د خلاصېدو شرایط نه دي برابر.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي ویلي طالبانو له وخت رسېدو څخه باندې یو کال وروسته لا هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. مونا ایول دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو 15 غونډې ته وویل چې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته افغانان د بشري حقوقو په داسې و ناورین کې ایثار دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدانو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره وکړه. اسمت سروان پر دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان وایي ښځو ته امنیت راوسته دی. ستاسو نظر څه دی؟
دا استازي مونا چې کومه خبره کړې ده دا خو یو اخکاره خبره ده. د افغانان ښځو وضعیت ډېر خراب ده او ورځ په ورځ بدبختره کیږي. اوس چې موږ ګورو وضعیت ډېر خراب شوی ده او تاسو په سوشل میډیا او نو نړیوال ټول ګوري چې په سوشل میډیا په هر ځای چې د ښځو وضعیت څونه پته ده او دوی کول نسی حتی سمه دا راحت سا وباسي په خپل کور کې باندې. د دې خاطره که ښځه وخته وظیفه ته تلل او نجونو ښوونځي ته تلل اوس ټول په کور کې قرار نه ده، هیڅ شی کار کولی نه سي، ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده تولر سي، خو دوی نه پرېږدي. نو زما په نظر دا خو یو ښکار خبره ده ټول نړیوال ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل، په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره او د طالبانو د دریځ په بدلېدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
څه لري شل فیصد زما په نظر شاید بابا څلوېښت فیصد، مګر دونه ډېر اغېزه نه ده، که دونه ډېر اغېزه درلوده نو باید زموږ اوس یو نتیجه درلوده، یا نجونو ښوونځي ته تلل او یا ښځو خپل دنده ته، مګر هېڅ یو هغې نشته. یوازې امنیت، امنیت موږ څه وکړو، وخورو هغې کالي واخلو، څه شی وکړو امنیت سوی، یوازې امنیت بند او دا څونه قیمتي سوی ده، هېڅوک خپل د خوراکه شیان اخیستلی نه سي. دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي، ښځو په صحنه کې واوسي. اکه لږ موږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی ده د نجونو، دا هم څونه بندیز دوی باندې ده، ماکس بندوي او وایي حجاب وکړي، دا او تاسو نور خبرې. موږ په یو امنیت باندې چې کولی نسو، که د ښځو امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي، که ښځو امنیت لري نو ولې نجونو نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي. او دا نه، هماغه وخت چې په ناروی کې غونډه نیول سوی وو، دوی ویلي وو چې موږ مکتب ښوونځي خلاصو، تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده. ټول نجونو بیچاره په ډیرو بده وضعیت کې دوی ژوند کوي، دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده، ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي، ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي. دوی ادریس زما په نظر هیڅ وخت نه تغییر کوي او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده.
د ښځو د حقونو فعاله ښایسته انصافه یوه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د بریتانیا په تازه مرسته به د لکونو افغان میندو او ماشومانو لاسنیوی وکړي. بریتانیا افغانستان ته د 28 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړې ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي بریتانیا له افغان ماشومانو سره نږدې 1.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. یونیسف پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د بریتانیا په څ باندې 28 میلیون ډالر مرسته به 1 میلیون او شپږ لکه کسانو ته چې شدیدو بشري مرستو ته اړتیا لري، خواړه، د څښاک پاکې اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات برابر کړي. د ادارې همدارز ویلي په دې مرسته به 144 لکه ماشومانو ته خواړه او نور ضروري مواد رانیول سي. تاکل سوی چې دغه پیسو یو بل برخه ځبان دي و 100,000 خورځواکو ماشومان ته ځنګړي سي. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې 350,000 کسانو ته روغتیایی او وقایوي معلومات او د شاک پاک یو به برابر سي. د یونیسف په وینا د بریتانیا له خوا د مرسته سویو پیسو یو برخه به پر 300,000 امیندوارو ښځو او هغو ښځو چې ماشومان ته شیدې ورکوي ولګول سي. د تیر کال د اگست پر 15مه د افغانستان د جمهوری حکومت له پرځېدو وروسته افغانستان په سرعت د اقتصادي بحران لوري ته روان دی. کتونکي د لویدیځو هیوادونو د مرستو د کمیدو ترڅنګ وچکالي، پرله پسې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه د دې سبب بولي چې د افغانستان د نفوس لویه برخه په بهرنیو مرستو متکی سي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آګ ایو یا هم دغو عواملو ته اشاره کوي او په ځنګړي ډول د افغان ښځو د کړاوونو د زیاتېدو په اړه وایي. وچکالۍ، خوارځواکۍ، د ناروغیو پراخوالي، د جګړې زیانونو، کمزوري اقتصاد او کمزوري خدمات د ماشومانو او ښځو ستونزې سختې کړي دي. شغلي ایویا د بریتانیا د مرستې د هرکلي ترڅنګ ویلي دا پیسې به یونیسف ته امکان برابر کړي چې په افغانستان کې د نجونو، هلکانو او ښځو بیړنیو اړتیا ته ځواب ووایي. یونیسف مخکې ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 12.9 میلیون ماشومانو ته مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې مخکې هم په بیلابیلو برخو کې له افغان ماشومانو او کورنیو لپاره د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپور نوایی د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود اظهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکې هندي مسافر وړونکې الوتکه یې کندهار ته تښتولې وه.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک کې په کابل کې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د جیش محمد د وسله والې سخت دریځې ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود اظهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز تلویزیون وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پستولې لیک غوښتنه کړې چې د مسعود اظهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینیسي، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ازادي راډیو د ګندهارا انګلیسي وی پانی چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود اظهر په اړه وایي
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندي فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېرې تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم پلیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و، په کور کې بندي کړی و. په ماولپور د پاکستان یو ولسوالۍ ده د پنجاب په ایالت کې، او اوس کده خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د خارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه سید تروریزم زالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود اظهر په 1999 میلادي کال د طالبانو د حکومت په تیر دوره کې د یوې هندۍ مسافر وړونکې الوتکې په تښتولو کې په لاس لرلو تورن و، او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار وایي باور نه لري چې مسعود اظهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوه هدفونو له مخې شوې ده. یوه دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوې ارغمل شوي، بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وخی چې طالبان له هندستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمن نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولې لیک ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به واوري چې د غزنی چارواکي د ولایت د کورنوي او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي. خو لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بینټ وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپو په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړی دی. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکي چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کاوه په وروستیو کې طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه راڅرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه د دا ډول کړنو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي. خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندیل کې دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز دی او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنه سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې یوه تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستانه په سپکاوی د امریکا د پوځي او ملکي پرسونل وتلو د شاوخوا سل زره افغانانو ایستل هم د واشنگټن او متحدینو لپاره یوه دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي، خو د ښځو حقونه د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ کړی هم زخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینه تیره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت وبخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو 15مه غونډه ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقوقو له یو جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ په حال کې پاتې راغلي ده. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د رامنځته شوی نوی وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریز بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو نوی نړیوال ګواښ د راتو کې دوه په حال کې دی؟ دا هغه پښتني دي چې پر افغانستان د تیر کال په اگست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده. ازادي رادیو او ری د سهار وو بجو او 20 دقیقې کېدونکې دي. په غزنی کې طالبانو او فرهنګ او بخې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي غزنی ته د کورنۍ او نړیوالو سیلانیانو د ورتګ د زیاتوالي خبر ورکوي.